Tjena, men det har ju grått.
دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو
قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم زه شافیه سردارم دا د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه پیل شوه لومړی به خبرونه واوري
لوستونکو سید سلیمان شاه د متحده ایالاتو د کانګرس د استازو د مجلس د بهرنی چارو د کمیټې مشر مایکل میکال د بایدن پر ادارې باندې افغانستان ته د پیسو د ورکولو پر ارتباط د شفافیت د نه موجودیت له امله اعتراض کړی او د بایدن ادارې په نسبي ډول په هغه هیواد کې د بشري بحران مسؤله وبلله. د ناروی د مهاجرینو شورا وایي چې 15.3 میلیونه افغانان دا وخت د خوراکي موادو د سخت کمبود سره مخامخ دي. دغه شورا په وینا د افغانستان د 4 ولایتونو د جملې نه په 15 ولایتونو کې د لوږې په وجه د خوارځواکۍ یا سوې تغذي کچا بیړني حد ته ورنږدې شوې. له بلې خوا د ملګرو ملتونو د ماشومانو وژي صندوق یا یونیسف ویلي دي چې دغه نړیوال سازمان په افغانستان کې د 2400 روغتیایي کلینیکونو سرپرستی په غاړه لري. په عین وخت کې د افغانستان د آبادۍ د پروژو د څار لپاره د امریکا د حکومت د ځانګړي مفتش دفتر سیګال په یوه رپورټ کې چې پرون د پنجشنبه په ورځ خپور کړی ویلي چې د روان 2023 میلادي کال په دوران کې د بشري ځواب د پلان پر اساس چې سږکال په مارچ کې خپور کړ د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د انسجام دفتر یا اوچا له 3.5 میلیونو افغانانو سره د مرستې په منظور د 4.6 میلیارد ډالرو بس پنی خواست کړو. پرون د پنجشنبه په ورځ د کابل په شاهزاده مارکیټ کې یو امریکایي ډالر په 4.4 افغانۍ وو تبادله کېدو. د طالبانو د حکومت د مخابراتو وزارت وای 3.1 میلیونه خلک د سیم کارډونو د استعمال له لارې موبایل یا سیار تلیفونونه استعمالوي. د افغانستان سیمی او د نړۍ خبرونه له امریکا غږ واشنگټن نه اوري. د پاکستان جمهور رئیس عارف علوي د چهارشنبه په ورځ د زمری په 13مه د هیواد پارلمان د صدر اعظم شاباش شریف په مشوره رسمان منحل کړ. تیرو شپږاویا کلونو په دوران کې دا لومړی ځل دی چې د هیواد پارلمان خپل کاري دوره پای ته ورسوله، خو اوس هم دیموکراسي په هیواد کې کمزورې ده او د طاقت تمرکز د پوس په لاس کې دی. د متحده ایالاتو د بهرنی چارو وزارت د چهارشنبه په ورځ ویل چې روسیې ته د پاکستان د پخواني صدر اعظم عمران خان د تیر کال په سفرې په خصوصي او عامه توګه اعتراض کړو، خو هغه تورن یې رد کړل چې ګوا کې واشنگټن له واک نه د نوموړي په لرې کولو کې لاس درلودو. د متحده ایالاتو د بهرنی چارو وزارت وایان ماتیو میلر دا څرګندونې د یو ډیپلوماتیکي کیبل د خپرېدو نه وروسته وکړې چې په 2022 میلادي کال د مارچ په 10مه د دوو امریکایي مامورانو او په واشنگټن کې د پاکستان دغه وخت د سفیر ترمنځ د ملاقات په استناد لیکل شوی. په ایکواډور کې د جمهوری ریاست د انتخاباتي مبارزې په دوران کې د یو کاندید له قتل کېدو وروسته بیړنۍ حالت اعلان کړ. وژل شوی کاندید فرناندو ویلاویسینو لاتینی امریکا په هغه هیواد کې د اداري فساد پر خلاف د غږ د پورته کولو لپاره شهرت لرو. ټاکل شوی ده چې 2 اونۍ وروسته په ایکواډور کې د جمهوری ریاست ځانګړي انتخابات راوبلل شي. په داسې حال کې چې د افریقایي هیواد نیجر د موجوده وضعیت ارزیابۍ په غرض د لویدیځې افریقا د اقتصادي ټولنې یا ایکواس مشرانو پرون د پنجشنبه په ورځ خپله عاجله غونډه پیل کړه، د نیجر نظامي ډلګۍ نوې 21 کسیزه کابینه اعلان کړه. د شمالي کوریا مشر کیم جانګ اون پاوستا په اصطلاح د بشپړ جنگ د حالت د غوره کولو امر کړی او د نوو پرمختللو وسلو د تولیدولو کچې د لوړولو هدایت یې ورته وکړ. د تایوان د جمهوری رئیس مرستیال او د راتلونکي میلادي کال په جنوري کې د جمهوری ریاست په انتخاباتو کې مخکښ کاندید ویلیام لای چې پاراګوای ته په سفر روانېږي توقع ده د شنبه په ورځ د اگست په 12مه په نیویارک کې تم شي. په واشنگټن کې د امریکا غا خبريال وای د چین د بهرنیو چارو وزیر وانګي هم بلا میاش واشنگټن ته په رسمي سفر راشي او د یوې نوې سروې لمخه چې د آی کیو ایر په نوم یوې سویسی مؤسسې سرته رسولې د انډونیزیا پایتخت جاګارتا د نړۍ تر ټولو ککړ او آلوده ښار ګڼل شوی. جاګارتا 10 میلیونه نفوس لري. د خبرونو پای.
خبرونه مو د امریکا غږ آشنا رادیو څخه واوریدل. در نوریدونکو زموږ په دې سهارنۍ پښتو خبرونه کې د افغانستان سیمې او نړۍ د اوسنوي حالات په اړه کې مهم مطالب لرو. هله دا چې خبرونه تر پای واوري. لومړی به دا راپورټ واوري چې د کابل د پیسو د بدلولو په بازار کې افغاني په بیساري ډول د امریکایي ډالرو په وړاندې خپل ارزښت لوړ کړی دی. د سرای شاهزاده د صرافانو د ټولنې ویان وایي د افغاني د ارزښت د لوړېدو یو علت د افغانستان بانک لخوا هر اونۍ بازار ته د ډالرو وړاندې کول دي. د افغاني د ارزښت د لوړېدو تر اوسه د خوراکي توکو د بایو ټټېدو سره مرسته نه ده کړې. په دې باره کې پامکړې زموږ د خبريال اکرام شینواري راپورته.
د سره شاهزاده د پیسو د بدلولو په بازار کې صرافان وایي چې په دغه بازار کې د پنځمې پورز یو امریکایي ډالر د 300 افغاني او 100 پولو سره بدلیده. چې دا په دې روسي کلو کې د بهرنۍ اسانو په وړاندې د افغاني تر ټولو لوړه بیا ده. د دې سره د صرافان ټولنې وایي حاجی عبدالرحمن زیرک امریکاګر ته ویل چې د افغاني د ارزښت د لوړېدو یو علت د افغانستان بانک لخوا هر اونۍ بازار ته د میلیونونو ډالرو وړاندې کول.
ټول صرافان او ان شاء الله الرحمن ټول افغانان ته ډیر د خوشی زیدی او خوشی زیری دي چې موږ افغاني د ټولو خارجي اثر په وړاندې باندې د یو قوي ارزښت څخه برخوردار سوی ده. خاصتا په دغه ورځ کې افغاني ماشاالله د ټولو خارجي اثر په وړاندې او د امریکای د په وړاندې باندې د یو قوي ارزښت دلودون کده. نن ورځ موږ په سره شاده کارالو یو امریکای ډالر د 3.3 او 3.4 افغاني په شاوخوا کې تبادله کیږي. او د دې عمده علتونه دا دي چې یو دادي چې د افغانستان بانک هر هفته ډالر مارکیټ ته ارزه کوي او هغه ضرورت چې د متقاضیانو دی هغه ورپوره کوي او په واسه کې افغاني رانیسي چې دا د افغاني په ثبات کې د افغاني د نرخ په ساتلو کې ډیر مثبت رول لري.
همداشان عبدالرحمن زیرک په روسیو کې د افغانستان د صادراتو زیاتېدل هم د افغاني د بای د ثبات ساتلو په برخه کې مهم وګڼل. د افغانستان بانک یو چارواکي احمد جواد صدات د چهارشنبه په ورځ خبري اعلان ته ویل چې دغه بانک په تیر یو کال کې د بهرنۍ اسارو په وړاندې د افغاني د ارزښت لوړېدو لپاره پر لپسې اقدامات کړي چې له امله یې په تیر کال کې د امریکایي ډالر په وړاندې د افغاني بیه د اوړم کال پرتله 3.4% لوړه شوې ده.
بر اساس ارقامی که از اداره ملی احصای و معلومات به دسترس ما قرار گرفته نشان میدهد که نرخ تورم در ماه ثور 1402 به منفی 2.8% رسیده است، در حالی که در دوره مشابه سال قبل نرخ تورم 15.4% بوده است. در این حال اگر به اوسط تورم در این مدت دیده شود ملاحظه می گردد که نرخ تورم به طور اوسط در سال گذشته 6% بوده است.
کسان په دې وسی میاشو کې د بهرنۍ اثارو په وړاندې د افغاني ارزښت په پرله پسې ډول لوړ شوی، خو د افغاني ارزښت تر ډیره د خوراکي او اړتیا وړ موادو د بیو د کمیدو سره مرسته نه ده کړې. عبدالرحمن زیرک هم وایي چې امریکایي ډالر ارزانه شوی خو د خوراکي توکو بیې دي ښکته شوی.
متاسفانه او متاسفانه چې په د ارزښتي او خوراکي موادو په مارکیټونو کې په څومره اندازه چې ډالر راچل شوی دی افغاني افغاني کمی شوی ده، په هغه اندازه باندې د ارزښتي موادو نرخ نه دی راچل شوی. دې ته خاصه توجه غوړم د مسؤلینو چې خاصه توجه ورته وکړي ځکه موږ تداسې را معلومیږي چې په کوم وخت کې ډالر په او اچا او په شپلاتي افغاني او یا پاتاتي او هغه په نرخونو کې وس هم خوراکي مواد خاصه تیل په دغه ورځو کې چې مسؤل دي په داسې حال کې چې په جهانی مارکیټو کې هم په خپل حالت ولر دي او نور هم تولید او په کور زیات کړی دی.
د خوراکي توکو بای په داسې حال کې لوړې دي چې په افغانستان کې په اکثرو برخو کې د خوراکي توکو حاصلات په ځانګړي ډول غنم او د حاصلاتو ټولول پیل شوی دي. د طالبانو د حکومت د کرهنې او بولګول وزارت سرپرست وزیر عطاوله عمری په دې وروستي کې طالبانو تر کنټرول لاندې ملي تلویزیون سره په مرکه کې ویلي چې سکل تر اوسه د غنمو 5 میلیونه ټنه حاصلات راټول شوي دي. خو د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام WFP په افغانستان کې د دریم پر لپسې کال وچکالي او د افغانستان په شمالي ولایتونو کې د غنمو پر کروندو د ملخانو یرغل ته په اشاره سره ویلي چې خی دا هیواد به د غنمو له کمښت سره مخ شي. د خوړو نړیوال پروګرام پر روان 2023 کال کې په افغانستان کې د دیش او پیزی دیش پیسه د ترمن د غنمو د حاصلاتو د کمښت اټکل کړی دی.
انتظار پای ته ورسید. ترنولینکو او اوریدونکو تاسو کولی شئ د امریکا غا تلویزیونی او رادیوي خبرونه د یاسر ساتلایت له طریقه وګورئ او واورئ. د نوی سټلایټ لاري تاسو د آشنا اتصال او کاروان ټلویزیونی خبرونه کتلای هم شي. د امریکا غږ د افغانستان څنګه خبرونه په 4098 پټ چنل او د آشنا رادیو خبرونه په 4098 پټ چنل کې اوریدلای شي. لملتیامو د تل پشان مننه.
د امریکا جغ آشنا رادیو څخه تاسو زموږ سهارنی پښتو خبرونه اوري. د امریکا د متحده ایالاتو د استازو د جرګې د بهرنی اړیکو د جرګګي مشر مايكل مکال وايي د غندنی وړ د چې د امریکا د مالیه ورکونکو پیسې د طالبانو جیبونو ته ځي. شاغلی مکال وايي چې سپینه ماڼۍ باید افغانستان ته د استول کېدونکو مرستو لا ډیره څارنه وکړي. د بلې خوا د طالبانو د واکمنۍ د دوه کاله پوره کېدو په درشل کې په کابل کې یو شمیر میرمنو اعتراض کړی او لنډیوالې ټولنې څخه یې غوښتنه وکړه چې په هیڅ بهانه دي د طالبانو سره تعامل نکوي او په رسمیت یې نه پیژني. ځکه د دوی په وینا دوه کاله وسول چې طالبان د بشریت ضد جنایتونه ترسره کوي او نړۍ نندارې ته ناسته ده، خو طالبان تل دا تورونه رد کړي دي. نور تفصیل پر پورت کووري.
د امریکا د متحده ایالاتو د اساس د جرګې د بهرنیو اړیکو د جرګګۍ مشر مايكل مکال په ویلامي کې ویلي دا د غندنې وړ ده چې د امریکا د مالیه ورکونکو پیسې د طالبانو په څیر د ترهګر ډلې جیبونه ډکوي. هغه ډله چې خزي او انجونی زوروي، القاعده او نور ترهګر ډلې تمویلوي، د دینی اقلیتونو په ضد قساوتونه کوي او هر ورځ د بشري حقوقو څخه سرغړونه کوي. نو موري د بایدن له حکومت څخه وغوښتي چې په دې اړه وضاحت ورکړي. د مکال خبرګون د هغه مندونو په اړه و چې د افغانستان د بیرغونې په چارو کې د متحده ایالاتو ځنګړي پلټون کې یا سیګار د امریکا کانګرس ته په راپور کې بیان کړی چې لمخې طالبان د افغانستان سره د امریکا او ملګرو ملتونو لمرستو ناوړه ګټه اخلي او د مرستو په چارو کې مداخله کوي. طالبانو دا تور رد کړي. بلخوا د ناروې د کډوالو شورا مشر یان ایګلند وایي د افغانستان په 25 ولایتونو کې خوارځواکي له بیړني حالت ډیره شوې او د لا ډیرېدو ویره هم موجوده ده. د ناروې د کډوالو شورا مشر یان ایګلند وایي د افغانستان د 40 ولایتونو لړلې په 25 کې خوارځواکي له استراري حالت ډیره شوې او اټکل کېږي چې لا نور به هم ډیره شي.
د افغانستان کې نو په سالو کې 15% خلک غریبون دي. دا 15% چې مصروف دي د سپارو په خارج جرمني کویټ کې دي.
په ورته وخت کې د طالبانو واکمنۍ د دویم کال په درشل کې د مقتدر میرمنو په نوم خوځښت د میرمنو یوې ډلې په کابل کې اعتراض کړي. دا میرمن وایي نړۍ باید له طالبانو سره هیڅ ډول تعامل ونه کړي او له دې ډلې سره تعامل کول د ترهګرۍ سره تعامل او ترهګرو ته رسمیت ورکول او د افغانستان د دیرش ملیونو وګړو له پامه غورځولو په معنا دي.
دو سوچ ده است که جهان با چشمان باز شاهد همه جنایت های ضد بشری، تبعیض‌های نژادی و تروریستی سازی جغرافیای افغانستان از سوی طالبان هستند. جهانیان به خوبی میداند که مردم افغانستان بدون دستور گروه تروریستی طالبان نفس هم کشیده نمیتواند.
د طالبانو حکومت تر اوسه د معترضو خزو د دغه اعتراضي غونډې په اړه څه نه دی ویلي. د طالبانو حکومت انجونې د شپږم ټولګي څخه په پورته ټولګي کې لزدکړو منع کړي او په پوهنتونونو او د لوړ زدکړو په ماسو کې د خزو انجونو پر زدکړو بندیز لګولې دي. وحید فیضی د امریکا غږ. متضاد اړخونه، بیلابیل
دریځونه، د سپیناوی تود مخامخ بحث او په اخر کې قضاوت ستاسو پر مهمو سیاسي، امنیتی، اقتصادي او ټولنیزو مسایلو د افغانستان سیمه او نړۍ باندې د ژور څېړنیز بحث مهمه ونیزه خبرونه. هاین د هرې جمعې په ورځ د افغانستان په وخت د ماخام ونیمونه تر 8 بجو پورې د امریکا غږ د سټلایټ للارې په ژوندۍ بانه. هایل د امریکا غږ د روانو چارو نوی ټلویزیونی خبرونه.
دا د امریکا غږ آشنا رادیو ده. د تایوان د ولسمشری مرستیال ویلیام لی چې د جمهوری ریاست په انتخاباتو کې مخکښ نومان هم دی، د شنبه په ورځ پاراګوای ته د سفر په لاره په نیویارک کې ګوزیږي. چین د دې عمل سخت مخالفت ښودلې دي او د بهرنیو چارو وزیر وانګ یی راتلونکې میاشت واشنگتن ته سفر کوي. په دې اړه نور معلومات د ایوب خورین څخه واوري.
تایوان تیر میاشت پوزی مانوري وکړي دغه ټاپو د چین لوري د نظامی بریدونو د مخنیوي چمتواله نیسی. د دې ټاپو او بیجینګ ترمنځ د اندیکنو د ډیریدو په درشل کې مرستیال ولسمشر او د ولسمشرۍ نوماند ویلیام لی په دې لیدا چې د شنبې په ورځ په نیویارک کې دمه وکړي. د پاراګوای ته سفر کوي او په بیرته تک کې پلان لري چې بیا هم د امریکا د سان فرانسیسکو په ښار کې تم شي.
د متحده ایالاتونو له لوري د واحد چین پالیسی نه ده بدله سوې. زموږ پالیسی اوسم همدا ده. تر کومه ځای چې د تایواني مشر د ترانزیت موضوع ده، دغه ډول ترانزیتي د مې په خوا هم په تیر ټول سيزو کې ډیر ده لسوي او دا کم غیر معمولی کار نه دی.
کاربوهان وایي چې واشنگتن د دغه سفر د کم ارزښت خو دلو لپاره خپل ځانګړي دلایل لري.
تایوان او متحده ایالات دواړه نه غواړي چې چین و پاروي، خو دواړه غواړي چې د نظامی او اقتصادي موخو لپاره د معمول اړیکې وساتي. بل مهم فکتور دا دی چې امریکا نه غواړي چې داسې ښکارا سي چې ګواکې د تایوان پر راتلونکو ټاکنو کې لاسوهنه کوي.
بیجینګ د تایوان او امریکا ترمنځ د هر ډول رسمي روابطو غندنه کوي. چین تایوان د خپل خاوري برخبولي، خو د تایوان خپلواک دیموکراتیک حکومت د چین دغه ادعا ردوي. د بیجینګ حکومت هیڅ کله پر تایوان حکومت نه کړی، خو هوډ لري چې دغه ټاپو په خپل حاکمیت کې شامل کړي حتی که په زور هم وي. په عین حال کې امریکا د کومې غلط محاسبه د مخنیوي په خاطر د چین سره د ارتباطاتو ټولې لارې خلاصې ساتلې دي. امریکایي چارواکي تمه لري چې د چین د بهرنیو چارو وزیر وانګ یی به په راتلونکي میاشت کې واشنگتن ته سفر وکړي او د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر انټونی بلینکن سره به وګوري. ایوب خاورین د امریکا غږ واشنگتن.
اتصال زموږه ساسي پیوستون خبرونه تیرنی او خبرګونونه مواساک معلومات او دقیق جزئیات اکور نه نړیواله سیمهیزه مسلې چې د مخالکو پر ژوند غیز لري ساسي پختنی د چارواکو ځوابونه او د پوهانو سپارښتنی لې یک شنبه تر پنځ شنبه هر مخام په شپږ بجو او دې شو دقیقو له واشنگتن څخه پر ژوندې بڼه د ساتلایت ټلویزیون او ټولنیزو شبکو لاري.
قدرونه اوریدونکو د کینیا حکومت د انساني قاچاق څخه ژغورل سو کسانو ته سرپناوی جوړوي. چارواکي وایي هدف یې دا دی څو یاد کسان هغه ناوړه تجربې هېرې کړي، خپل ژوند جوړ کړي او د انسانانو قاچاق وړونکي محاکمه سي. نور تفصیل پر پورت کې.
مرسی نجیرو وای په 2014 او 2020 کلونو کې په منځنی ختیځ کې د کار د منډولو هڅه وکړه، خو دا هڅه ناوړه شوه. دواړه ځله لږه سره په دفتر کې د کار ژمنه شوې و، خو دا سی ونه شو او پر ځای په شخصي کورونو کې کارګر شوه. نجیرو وای هغه وهل تکول کېده او تر اندازې ډیر کار ور باندې کېده.
کمه کار نه خلاصو او وی با وهلم یا د بیلګې په ډول کله چې با ماشوم جړل او وی به زورول او ما به د ماشوم غاک نه اوریده یو چیرې با په کار اختوم اغه او رونه به راتلل او زبه وهلم.
نجیرو وکرشول د هارت کینیا په نامه د وی خیریه ډلی په مرسته ووزی، خو چارواکي وای هغه استثنا ده. د انساني قاچاق ډیر قربانیان لاګیر پاتې دي. اوس د کینیا حکومت د انساني قاچاق د قربانيانو لپاره سرپناوي جوړوي. چارواکي وایي ډیرې ژغورل شوی کسان د ژوند کولو لپاره سرپناه نه لري. د وګړي سره مرسته او د وګړي د قاچاقبرانو په اړه چیرنی ستونزمن دي.
ریکوایرد کیپ د مناسب پلیس
په داسې حال کې چې چیرنی روان وي په کار د چی موږ هغه په خواندي ځای کې وساتو او مرسته ورسره وکړو چې بیرته لټورن سره مدغم شي. بنا ان موږ په ټولو برخو کې متخصصین لرو څو له هغه سره د باور د لوړېدو په برخه کې مرسته وکړي او ټولنې ته دراستنېدو لپاره چمتو شي.
حکومت وی ډیرای کینیایان په آنلاین باندې د دندوجمنه ترلاسه کوي او تر ډیره منځنی ختیځ د لری ختیځ هیوادونو لکه لاووس، ماليزیا او تایلند ته استول کیږي. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالی کمشنری وی د انساني قاچاق قربانیان ډیر کم خوندې توبلري. په ځانګړي ډول په افریقا کې یو شمېر کسان د ناوړه ګټې اخیستنې د بیلابیلو مکررو ډولونو او حتی مرګ سره مخ کیږي. د هارت کینیا په شان بل هیڅ غیر انتفاعي بنسټ د مرستې هڅن نه کوي.
موږ بیرته هیواد ته د ستنېدو په برخه کې مرسته کوو او یا له هغوی سره که ضرورت ولري بیلابیلې مستقیمې مرستې لکه حقوقي، ترپی، صحي مرستې کوو یا له هغوی سره مرسته کوو چې بیرته خپل پلانونه پیل کړي.
لکه راتلونکي ته د نجیرو د پلان په شان هغه اوس درس وایي څو سینګار کوونکي شي. مرستندوی دلی او حکومتي چارواکي وی هله مند چې په مشترک کار سره د انساني قاچاق ډیر قربانيان وژغورل شي او لګن او قاچاقبرانو سره قانوني چلند وشي. سمي الله جلال زای د امریکا غږ. د بدلون پر مهال کله چې د نړۍ وضعیت څرګند نوي او کله چې اوریدل ل عیني واقعیتونو سره سمون نخري مو په حقیقت پسې ګرځو. کله چې موږ ته د یو موضوع ایوازي یو اړخ بیانېږي نو باور بایلو. د نورین پر مهال د یو خیراتونکو لپاره زموږ خوبونه تم یو هلي پر آزادو مطبوعاتو تکيبي. د امریکا غږ پر چپو موږ هغه خبرونه خبرو چې خلک یې د لیدلو لپاره غواخونه مني. موږ نړۍ سره وصلو او د حقیقت په ویلو یو متای کوو. د امریکا غږ لاري موږ بشپړ انزور درکو.
او د ننګرهار په ولایت کې یو خبريال په رسنیو کې تری وی لسیز فعالیت وروسته د شرایطو بدلون اړکړي چې ریکشا چلولو ته مخه کړي. د آزادو رسنیو د ملاتړ اداره یعنی د خبريالانو روان وضعیت ته اندېښنې وړ بوله، خو طالب چارواکي بیا د ستونزو د حل خبره کوي. نور حال د شمس آرین پر رپورت کې واوري.
په افغانستان کې د جمهوریت تر سقوط او د طالبانو پر اتل ډیر رسنۍ سقوط شوه چې لا ملای پراخ شمیر خبري اعلان بې روزګار اسول. نیاز محمد خاکسار چې له جورنالیزم په هنځي فارغ دی او یو لسیزې د بیلابیلو رسنیو سره د خبريال په توګه دنګ تر سره کړی دی، اوس مهال د جلال آباد په شار کې د خپل مسلک خلاف رخصه چلوي. خاکسار امریکا ژغته په خبرو کې وویل چې د اقتصادي ستونزو په وجه رخصه په پورو پیرل، خو رخصه چلول یې هم د کور مالی اړتیاوې نشي پوره کولای.
د سقوط را وروسته یام مې یو یوټیوب چینل سره کار کوي، دغه یوټیوب چینل نو وروسته هغه سره من کار بند شو. البته دغه د خوانه ماته جواب راکړ شو او وروسته بیا زه مجبور شوم چې په جلال آباد ښار کې مې په قرض پور باندې او سیم په نیمه مې د بل چانه واغستلې. دغه رکشه مې راواغستله او دغه رکشه مې دې ته مې زلخه کړې چې رکشه و چلوم او د خپل کورنۍ لپاره د خپل بچو لپاره یو کفروزی او نفقه زمينه برابره کړم. اما تر ډیره پورې په دغه کې چې څومره موږ ګورو هغه څه چې موږ په کوم نیت راغلي وو په دې نیت باندې نه پکې کومه ګټه شته او نه پکې کوم دلته یوازې ژوند دی تیرو. یا
ملګرو ملتونو د بخښنې نړیوال سازمان هم په خپل وروستي راپورونه کې په افغانستان کې د رسنیو خبري اعلانو د ناوړه وضعیت په اړه اندېښنې ښولې دي. په افغانستان کې د آزادو رسنیو د ملاتړ ادارې یعنی مسؤل محمد ظریف کریمی امریکا ژغته وویل چې د افغانستان د هرې سیمې د خبري اعلانو له حاله خبره او په ننګرهار کې به د یاد خبري اعلان د ستونزو د حل هڅه وکړي.
متاسفانه وضعیت خبرنگاران در اکسا و نقاط افغانستان نگران کننده هست. ولایت ننگرهار نیز از جمله ولایت هایی است که رسانه ها خبرنگاران همیشه دوچار مشکل بودن.
در این برخه که من در طول ادارات سره هماهنگی لرو و پاوزین و برخه که ما دغه ژورنالیستان چې هغه مسلکي خلک دي دندې مو ورته پیدا کړې دي او په خو خو بسونه باندې مقرره شي.
وخت د طالبانو تر رسیدو وروسته پر میرمنو د محدودیتونو ورخاخوا رسنی هم د سختو محدودیتونو او فشارونو سره مخ دي. خو طالبان هر وخت وایي چې د ملي او اسلامي ارزښتونو په چوکاټ کې د رسنیو ازادي ته ژمن دي. شمسارین، امریکا شاخ.
درنو اوریدونکو، دا د امریکا غږ سر مقاله ده چې د امریکا د حکومت نظر څرګندوي. عیسوي ټولنه په عراق کې څه د باندې د 2000 کال لپاره ده. په دې تازه لسیزو کې جنګ، ځورونې، تاوتریخوالی او په زور بې ځای کولو په جدي توګه د دې شمېر کم کړ. داسې اټکل کېږي چې په 2003 کال کې 1.5 میلیونه عیسویانو په عراق کې ژوند کاوه. اوس د صدام حسین د راپرځول نه وروسته د القاعده او آیسس د ایران په ملاتړ د عوامو د قواو سمبالولو د تشکیلولو او تکتیکونو دغه شمېر 150,000 تنو ته راټیټ شوی دی. په دې تازه وخت کې په عیسوي ټولنې ګزار شوی دی، په خاصه توګه په چالدین کاتولیکانو باندې چې د اټکل له مخې 8% عیسویان په عراق کې دي. د عراق جمهور رئیس عبداللطیف رشید د جولای د میاشتې په 3 نیټه د 2013 کال فرمان لغوه کړ چې د چالدین کلیسا د مشر په حیث پاپ لوی رافیل ساکو په رسمیت وپیژنده. پاپ ساکو د جولای د میاشتې په 15 نیټه اعلان وکړ دا به له مشرۍ نه لاس واخلي. دا په عراق کې یو اقدام لیدل کېږي چې د عراق د کردستان یوه د سومیونه ده. پاپ ساکو یو ډنګ پیلی پلوي دی چې ویره څرګندوي چې عیسویان له بغداد نه غایبېږي. د دې علت ځورونه ده. په څرګنده توګه په بغداد کې نور د ژغورنې احساس نه کوي. د عراق جمهور رئیس رشید ته په یو لیک کې پاپ د ده په خلاف ارادې او د توهین نه ډکه مبارزه د رین ال کېدانی لخوا پر مخ بیول کېږي. دا د سوي د 500 ملیشي بابلون غونډ مشر دی. دا د هغو چمتو قواو یوه برخه ده چې د ایران ملاتړ ورسره دی. د دغې قوا ډېر عیسوي خرګوټي اشغال کړي دي. د بهرنیو چارو وزارت د بین المللي مذهبي ازادۍ په خپل ډېر تازه راپورټ کې څرګنده کړې ده د بابلون 500 غونډ په غلا، غیر قانوني بندې کولو، تښتولو او د کسانو د بېل ضمانت نه په بندې کولو لاس کې لري. د امریکا د خزانه وزارت د دې مشر الکیدانی باندې له دې لپاره بندیزونه لګولې دي چې د مذهبي اقلیتونو د زورونو په شمول د بشري حقوقو نه جدي سرغړونې کولې، په غیر قانوني توګه ځمکه ضبطولې او کرهنیز ځمکه خرڅولې او د ښځو د ډارولو، شوکې او زورونې لپاره. د نورو څارونکو سره یو ځای پاپ ساکو په دې عقیده دی د ده په خلاف مبارزه یو تکتیک دی چې د ده صلاحیت غصب کړي او په هیواد کې هغه څه چې له عیسویانو نه باقي پاتې دي ضبط کړي. امریکا د پاپ ساکو سره په چال چلند باندې نارامه شوې ده. څرګندوي چې د عراق عیسوي ټولنه د دغه هیواد د هویت یوه مهمه برخه ده او د عراق د متنوع تاریخ او زغم یو مرکزي برخه ده. د بهرنیو چارو د وزارت نطاق ماتیو میلر دغه پاپ د کلیسای محترم مشر یاد کړ. د ملیشي د هغه مشر د حمله اعلان دی او بندیزونه رو باندې لګول شوی دی. نطاق میلر ویل د پاپ بد ورځ د مذهب په ازادۍ باندې یو گزار دی او همدا علت د څرګنده کړه موږ په څرګنده توګه د عراق د حکومت سره بوخت یو چې خپلې اندېښنې ورته څرګندې کړو. درنو اوریدونکو، دا و د امریکا غږ سر مقاله چې د امریکا د حکومت نظر څرګند کړ.
درنو ریدونکو زموږ د خبرونه په هم دي ځای پای ته ورسیده. د امریکا جغ آشنا را دوخ پرونی دوام لري. ستاسو ټول څخه مننه چې زموږ خبرونه اوریدئ.